السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دا وقت بس ذنی ہاں خبر بیانوں چی حضرت مسلم مودود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے ہوئے او نیک پنیغا یا پس واسطہ حضرت مسلم مودود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق لگی دین ڈیرے سبق آموز خبر مختر رازی چتنا ننم دا خفل اللہ رو دا تعین پہا والا رانمائی تٹل سکی گی. رنبے واقعہ یا رنبے بیان دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تبلیغ کے بارے میں جوش جی کم جوش ہو تبلیغ لگا رہا اس سے نہ وہ جماعت لے دل وقت داغے بارے کے دے دا اسلام تبلیغ لگا رہا جی کم جوش ہو کم درد حضرت مسیح موعود علیہ السلام لگا لو اور دے اثر آوئی دا خبال جماعت خلق کو بانے لے دل وقت دے بارے کے دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا خیالات و ذکر کے آوئی فرمائی چ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تبا د سلسلے تبلیغ لپاره عجیب عجیب خیال راتلن او شپه ورځ به هغه په دغه فکر کې وو چې دا پیغام د دنیا هر ګوټ ته ورسی. یو ځل هغه دا تجسم ورکړی وو چې په کار دا چې زموږ د جماعت لباس دی جدا وي چې هر تن په خپل د تبلیغ یو وسیله شي. په دې مختلف تجهیزونه وشو یعنی یو احمدی دی د لباس په ذریعه وپیژندل شي چې دا احمدی دی. اوس صرف بله پیژندنه خصا حیثیت نه لري یقینا چې دا هغوی خواهش به دا وو چې لکه څنګه چې یو لباس ته اغیار وګوري او بیا عملی او اعتقادي حالت هم وویني نو د هغوی به ورته پام جوړ شي. همدغه رنګ یو احمدی ته به پخپله همدا احساس وي چې زه به چونکه د یو احمدی په حیثیت پېژندل کېږم نو ځکه خپل عملی او اعتقادي حالت به سم ساتم. نو نن هم موږ ته دغه احساس پیدا کولو ضرورت دی چې لباس خصوصي نه دی خو کم نه کم زموږ حالتونه په کار دي چې داسې وي چې هر څوک چې موږ وګوري نو هم پېژني چې دا احمدیان دي او نور نه منفرد دي. د لباس ذکر کېدو حضرت مسلم مود فرمایي چې د یو مبلغ د دین کار کوونکي شکل څنګه پکار دي چوي. نو وی فرمایل چې د تبلیغ لپاره دا ضروری ده چې د مبلغ شکل د مؤمنانو وي خدا مل احمدیت اوی نصیت فرمائی لو اور فرمائل شے زدہ خدا مل احمدیہ پام دے طرف فکر سوال غوانم چی دا ہوئی ظاہری شکل دا اسلامی شعر مطابق پکر دا چیدی اور دا خپلو گیرو دا ویختو او دا لباس پا حوالا ہوئی تا سادگی خپل اول پکر دا اسلام تاسو تا تاسو دا صفا سترا و دا نزیف لباس نا نمانے کئی جامع چی صفا وی اور فاسد لری دیر اسلام نہ منع کئی بلکہ پخبل دا حکم ورکئی چی دا ظاہری صفائی خیال ساتئی او گندگی تا جختے گئی اما خوب جامع کی تکلف خبل اول منع دے امدہ غشان دا زر خلق و عدد وی چی لگ لگ سات پس کل جامع گوری دا کوٹ کالر تا گوری چی چرت گورا خوب پرینا ہوتا خبر حضرت مسیح مود علیہ السلام پر خدمت کے بزن خلق دیر خیخ جان میرا ہوئے او آگوی با کپڑے استعمال اولیم خو ایچ چیرم دا کپڑو طرف تا دا سے پام نکا ولو چی ہر وقت پہ برش والے او زرکی دا خیال پیدا کی دی چی پجاموی چرد دورا رانوشی فرمائی چی پا کپڑو پجامو برش کول منع نه دی خو په دې ډېر زیات زور کول او د وخت زیاتره برخه په دغه خبرو کې ځای کول یوه د خوښې قابله خبره نه شي ګڼلی کېدی. فرمایي چې ځینې خلک خو دومره د کهتره د احساس کار شي چې ما لیدلی دي چې د دعوتونو په موقع هغوی جلدونکي شکل جوړ کی چې موږ سره د فلانی قسم کوټ نشته یا د فلانی قسم جامې موږ سره نشته. انسان سره چې د کم قسم هم جامې وي هماغې کې په کار چې هغه ډېر په اعتماد نورو سره د ملاقات لپاره لاړ شي. اصل څیز خو ننګ پټول دی، نفاست دی، نظافت دی، صفائی ده. چې د ننګ پټولو لپاره لباس موجود دی او دې رنګ باوجود هم یو تن د یو بل تن سره د ملاقات نه صرف دې لپاره پاتې شي چې ورسره د فلاني قسمه کوټ یا د فلاني قسم کورته نشته، نو دا دین نه بلکې دنیا ده. نو په دې کې واقفین زندگی لپاره یو نصیحت دی، په خاص طور مبلغینو لپاره او په عام طور د جماعت خلکو لپاره هم، چې دوی د خپل ظاهر ته دې دومره پام نه کوي چې اصل مقصد ترې وروسته پاتې شي. یا ځینې داسې دي چې د نظافت خیال نه ساتي، نو هغوی ته مې یاد لرل پکار دي چې صفائی او نظافت د ایمان برخه ده. نو هرې معاملې کې اعتدال پکار دی، نه یو طرف ته ټیټېدل پکار دي او نه بل طرف ته. د تبلیغ په حواله هغوی یوه واقعه بیانوي. فرمایي چې په تبلیغ دې خاص زور ورکړی شي. دلی ته هغوی تللي وو، نو فرمایي چې دې ځل دلته دلی کې ما لپاره د حیرانتیا خبره دا وه چې اوس د دلی خلکو کچباسي پرېښی ده. ګینې نو مخکې چې کله ما ته دلته د راتلو موقع ترلاسه شوی ده یا اتفاقا چې راغلی یم، نو هر قسمه خلک به ما له ملاوېدو له راتلل او عجیبه عجیبه قسم او د عجیبه عجیبه قسمونو بحثونه به یې شروع کړل، او چیرې به هم چا څه معقوله خبره نه کوله. فرمایي چې ما ته یاد دي چې یو ځل زه راوړوکی وم او دلته راغلی وم او خپلو خپلوانو کره ایسار وم. حضرت اماجان چې چا کره ایسار وه هغه په رشته کې زمونږ نیا کېده. هغوی سره ملاقات له حیدرآباد نه زمونږ یو خپلوان راغلی و چې رشته کې ورور کېدو. هغه زما طرف ته اشاره وکړه او تپوس وکړو چې دا لږ څوک دی. نو نیا ورته وویل چې دا د فلانی زوی دی. د حضرت اماجان نامه یې اخیستې وه. د حضرت اماجان نامه چې واورېده نو ما ته یې وویل چې ستا پلار دا څه شور جوړ کړی دی. خلک وایي چې د اسلام خلاف ډېر قسمه خبرې کوي. حضرت مسلم مؤود فرمایي چې زما عمر هغه وخت کم و، خو په ځای د دې چې زه بېرېدلې وې ما ته چونکې د وفات مسیح بس خیال و، نو ما د وفات مسیح باره کې خبره شروع کړه. او ما ورته وویل چې حضرت مسیح مؤود علیه السلام خو صرف دا وی چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي او په دغه زمانه کې چې کم مسیح مؤود او مهدي مؤود به راځي هغه به عمدہ دغ امت میں رہ سی. حضرت مسلم موت فرمائی چې د قرآن کوم آیتونه چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات ثابتېږي په هغوی کې ماته یا عیسی ان متوفیقه و رافقه الیه والا آیت یاد و. نو ما دې باره کې دا ټول مضمون ښه واضح بیان کړو. نو هغه ډېر حیران شو او ویې ویل چې واقعي ډېره خمده ثابتېږي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي. دا مولیان ولې بیا دومره شور کوي؟ نو ما ورته وویل چې دا خبره خو بیا هم د مولیانو نه تپوس کوي، خو د نیا ردعمل څه وفرمایي چې زموږ نیا شور جوړ کړو چې توبه وکړه توبه وکړه. د دغه ماشوم د ما مخکې نه په دغه خبرو اورېدو خراب شوی و او تا دې تصدیق کړو، نو دا دې په کفر نور هم پوخ کړو. بیا هم د تبلیغ په حواله هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو صحابي د تبلیغ طریقه بیانوي. فرمایي چې میاں شیر محمد صاحب بې تعلیم وو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام زړو صحابیانو کې شمېرل کېده. فنا فی الدین قسمه خلکو کې شامل وو. ټانګه به چلوله غالباً چې د پلور نه دا د یو ځای نوم دی. هلته نه به دوی سورلی بنگلی ته بوتلی. د دوی طریقه دا وه چې سورلی به یې په ټانګه کې کېنولی او ټانګه به چلولی او سورلو سره به یې خبرې شروع کړي. دوی له به الحکم اخبار را کړو، جیب نه به اخبار را وښکو او د سورلو نه به یې پوښتنه وکړو چې تاسو که چا تعلیم کړی دی. که چا به تعلیم کړی وو نو ورته به یې وویل چې د اخبار زما په نامه راغلی دی، دا لږ راته واوروئ. ٹانگے کے ناستن اسم جھٹکے کھاتا ہے، چاہتا ہے کہ جھٹکی اکڑی اور روان ہی ہو غاڑی جد وقت روانے لپارا ورطا سا مصروفیت تر لاسے شی نو دیر پا خوشحال ہے بورتا آگوی اخبار آورول شروع کو. یہ کیا لکھا ہے آگوی بورتا اخبار آورول نو دیو پی جرا شروع کے چدا سلی کلی دی دی سا مطلب دی، یعنی پخپلا میاں شیر محمد صاحب بدا سی جرا کھاورا چھے لستون کے چحمدی بنا وہ ہاں با مجبور شو جس سو چکے جواب بول کے او دا سے خبر ابدا ہاں پہ دماغ کی کیا ناستا. حضرت مسلم موت فرمائی چکلے چھے ہوئی ما تا دا واقعہ اور اولو میں ترہا رکھ پورے دا ہوئی پہ ذریعہ درزن نہ زیاد خلق احمدیان شریف ہو او دا صرف دا الفصل یا دا الحکم لستو پہ ذریعہ اسی طریق پر احمدیت میں داخل ہوئے. دیر پسم هغوی ته ډېرو کلونو پورې ژوندي وو. خدای خبر چې څومره خلک هم په دغه طریقه د هغوی په ذریعه په احمدیت کې داخل شوي دي. نو ضروري نه ده چې کار شروع کولو لپاره د موږ ته د لویو عالمانو اجر وي، بلکې په کمو علاقو کې چې داسې خلک نه شي ملاوي دي چې تعلیم یې کړی وي، نو کالته داسې خلک وي چې بې تعلیمه دي، نو هغوی د موږ راولېږلی شي، هغوی ته زبانی مسئلے خودلې کېدی شي. سره چې کوم وړوکي جماعتونه دي د لرې ځایونو، هغوی لپاره دا خاص هدایت دی چې کار شروع شي. که موږ دغه انتظار کې کینو چې عالمان خلک به ملاو شي، نو بیا خدای خبر شي د هغوی په راتلو کې به څومره زمانه تېره شي. اوس هم باوجود له دې چې په جامعاتو کې د خدای پاک په فضل د مربیانو ډېر لوی شمېر را روان دی، خو بیا هم ضرورت نشي پوره کېدی د جوخت مستقبل، ځکه چې عالمان ته خو د مذہب عالمان خو د مذہب باریکیو ته ځي. هغوی ته علم ترلاسه کولو کې ډېر وخت ولګي، خو باوجود له دې چې مذہب باریکی لري چې زده کولو لپاره یوه اوږده موده پکار وي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چھے دین و یسر دین دا سارے نامہ دا. بڑے بڑے سیمیناروں اور فنکشنوں کو سارا لیا جائے، نو دا تبلیغ لپارا ضروری نہ دا چھے دا علمی باسونوں دا لیو لیو سیمیناروں دا فنکشنوں دا ڈڑا دیوان خفتے شئی، دا حالات و مطابق طریقے راوی سل پکار دیں. پا دے زمانے کم دیر احمدیان دا سے دی چھے پخپل تا ورد تبلیغ طریقے راو باسی ورد خدا پر پروفیسل دیر کامیاب دے. د حضرت مسیح موعود علیہ السلام او د مولا محمود حسین بٹالوی صاحب د یو مشترکه ملګری واقعه بیانوي. فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د زمانه یو دلچسپ واقعه ده چې دا هغه یو ملګری و چې د مولوی محمد حسین بټالوی صاحب سره هم ملګرتیا وه. نوم یې نظام الدین و. هغوی وہ حجونه کړي وو، ډېر خوش مزاج او خاندان انسان وو. هغوی چونکې حضرت مسیح موعود علیہ السلام او مولوی محمد حسین بټالوی صاحب دواړو سره دوستانه تعلقات لرل، نو ځکه کله چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام د ماموریت دعوو کا او مولوی محمد حسین بټالوی صاحب د کفر فتوا لګوله، نو د هغو زړه ته په ډېر تکلیف رسېدلی و، ځکه چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په نیکیه ډېر یقین لرلو. هغوی لودیانی کې اوسېده او مخالفانو به چې کله د حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلاف څه خبره کوله، نو هغوی به ورسره په جنگ شو. ورته به یې ویل چې تاسو مخکې ورشئ، لږ د مزاج صاحب حل خو وګورئ. هغوی خو ډېر نیک انسان دی، زه هغوی سره اوسېدلی یم او ما لیدلی دي چې هغوی چې قرآن نه په یوه خبره پوه کړی شي، نو هغوی خبره منلو ته سمدستي تیار شي. دوکا ہوئی بیخی نہ کئی کاغوی تا قرآن نا اخدلی شو چی دا ہوئی دعوی غلط دا، نو ما تا یقین دی چی ہوئی با فورا نو منی. دیر زل ہوئی خلکو سر با بدے خبر جگڑا کولا، او دا بیویل چی سی چی قادیان تلار چی نو گورم با چی سنگا ہوئی دا خپلی دعوی نا توبا نا کئی. دی بیویل چی سبا ورطا قرآن مخیط اپنی زمینی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تا، او چې ورته د حضرت عیسی علیه السلام ژوندي په اسمان خطو باره کې یو آیت ورته خل، نو هغوی به سمدستي ومني. او زه ښه خبر یم چې هغوی د قرآن خبره اوري، او چې د قرآن خبره واوري نو بیا ایس نه وایي. آخر یوه ورځ هغوی له خیال ورتلو، هغوی د لودیانې نه قادیان ته راتلل، او راتلو سره یې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه ورادلو سره د حضرت مسیح موعود علیہ السلام نه تپوس وکړو چې آیا تاسو اسلام پرېښودو او قرآن نه انکار وکړو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورته وفرمایل چې دا څنګه کېدی شي، قرآن خو زه منم او اسلام زما مذهب دی. نو دوی وویل چې الحمدلله، ما خو خلکو ته همدا ویل چې هغوی قرآن هېچېرې هم نشي پرېښودی. بیا وویل چې که ما د قرآن نه په سوونو آیتونه د دې خبرې په ثبوت کې وړاندې کړو چې حضرت عیسی علیہ السلام ژوندی په اسمان ختلی وو، نو تاسو به ومنئ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورته وفرمایل چې سوونه آیتونه خو پرېږده، که تا ما ته یو آیت هم داسې وښودلو نو زه به ومنم. دوی وویل چې الحمدلله، ما خلکو ته همدا ویل چې حضرت مرزا صاحب باندې خبره منل څه دومره ګران کار نه دی. خلکو خو بس اسې شور جوړ کړی دی. بیا ویل چې ښه ده که سوونه نه، که صرف یو سل آیتونه د حضرت مسیح په ثبوت کې زه وړاندې کړم، نو تاسو به ومنئ. حضرت صاحب وفرمایل چې ما خو تاسو ته وویل چې که تاسو داسې یو آیت هم وړاندې کړو زه به ومنم. لکه څنګه چې د قرآن په سل آیتونو باندې عمل کول ضروري دی، هماغه شان د هغې په یو یو لفظ باندې عمل کول ضروري دی. یو یا د سلو آیتونو سوال نه دی. نو دوی بیا ویل چې ښه که سل نه پنځوس آیتونه که وړاندې کړو، نو تاسو ما سره دا لوز کوئ چې تاسو به خپلې خبرې پرېږدئ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورته وفرمایل چې ما خو تاسو ته وویل چې تاسو هم یو آیت وړاندې کړئ زه به ومنم. اوس حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې څنګه په دغه امر د پختګۍ اظهار کولو، نو دا هغو شک زیاتېدو چې ګینې دومره آیتونه کېدی شي چې قرآن کې نه وي. نو آخر بیا وویل چې که لس آیتونه وړاندې کړم نو بیا خو به تاسو ضرور ومنئ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام په خندا شو او ورته وفرمایل چې زه خو هم په لومړۍ خبره قایم یم، تاسو هم یو آیت داسې وړاندې کړئ. نو دوی وویل چې ښه ده زه ځم، څلور پنځو ورځو پس به راځم او تاسو ته به د قرآن نه داسې آیتونه وښایم. هغه ورځو کې مولوی محمود حسین بټالوی په لاهور کې وو او د خیرت المسیح ولم هملته وو، او مولوی محمود حسین بټالوی سره هغه وه د مباحثې لپاره د شرطونو تصفیه روانه وه. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سره یوه مباحثه د هغه کیدونکې وه، نو د هغې تصفیه روانه وه. د خلیفه المسیح ول او د مولوی محمود حسین بټالوی ترمنځ خط کتابت روان وو. د مباحثې موضوع وو مخاطب مسیح. مولوی محمود حسین بټالوی دا ویل چې چونکې حدیثونه د قرآن تفسیر کوي، نو ځکه یوه خبره چې د حدیثونه نه ثابته شي نو بیا به هغه هم د قرآن خبره ګڼل کېږي. نو ځکه د حدیثونو په بنیاد د حیات او وفات مسیح په موضوع بحث پکار دی. او حضرت المسیح اول به دا فرمایي چې قرآن مجید په حدیث تقدیم لري، نو ځکه په هر صورت خپله مدعا به د قرآن نه ثابتوي. په دې تر ډېرو ورځو پورې بحث روان وو، بس مختصره کولو لپاره او دې لپاره چې په څنګه څه طریقه مولوی محمد حسین بټالوی سره مباحثه وشي، حضرت خلیفۃ المسیح اول د هغې اکثر خبرې ومنلې. او مولوی محمد حسین بټالوی خوشحاله وو چې کم شرطونه چې زه منل غواړم هغه دوی منی لګیا دی. په دې کې میاں نظام الدین صاحب هملته ورسېده. هغوی وویل چې اوس ټول بحثونه پرېږدئ، زه حضرت مرزا صاحب سره ملاو شم او هغوی توبه کولو لپاره تیار ناست دي. زه چې ستاسو ملګری یم او د حضرت مرزا صاحب نو ځکه په دې اختلاف ماته ډېر زیات تکلیف شوی دی. زه ډېر هم خبر وم چې د حضرت مرزا صاحب په طبیعت کې نیکي ده، نو ځکه زه هغوی لاړم او دا لفظ مې د هغوی نه اخیستی دی چې که د قرآن نه لس آیتونه د حضرت عیسی علیه السلام په اسمان لو بارے کی او خود لشین او وی بد حیات مسیح قائل شی تاسو ماده د سلس ایت نو خای د مولوی محمد حسین بټالوی په طبیعت کې ډیر غوسه ما جلوازم وو. هغه ورته وویل چې کم وخت تاسو ما ټول کار خراب کو. ما د دو میاشتو بس نه پس او وی د حدیث طرف ته راوستي وو، تا وی واپس د قران طرف ته بوتلن. نو میاں نظام الدین صاحب ویل چې خان ولس ایتونه ساسو په تایید کې نشته. هغه ورته وویل چې ته جاهل سړی یې، ته څه خبره چې د قرآن څه مطلب دی؟ هغه ورته وویل چې ښه ده، نو بیا چېرته چې قرآن دی ملته ځیم. دی ورته وویل قادیان ته راغله، نو هلته د حضرت مسلمود علیه السلام په لاس فیت وکړو. نو حضرت مسلمود فرمایي چې ګوري په قرآن حضرت مسلمود علیه السلام ته څومره اعتماد او څومره په وسوکه هغوی دا فرمایل چې قرآن د هغوی خلاف نشي کېدی. د دې دا مطلب خو نه دی چې د قرآن حضرت مسیح موعود علیه السلام سره څه خاص رشته ده یا جماعت احمدیه سره څه خاص تعلق دی. قرآن خو به د رښتونولۍ لار ښیي، او کوم فریق چې رښتونې وي د هغه حمایت به کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چونکې یقین وو چې هغوی په حق دي، نو ځکه قرآن هم هغوی سره وو. همدغه وجه ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به فرمایل چې که زما یوه دعوه د قرآن مطابق نه وي، نو زه به هغه د ردی په ټوکرۍ کې لړکم. د دې مطلب دا بیخي نه دی چې ګینې هغوی ته په خپله دعوه څه قسمه شک وو، بلکې د دې وینا وجه همدا وه چې هغوی یقین لرلو چې قرآن به د هغوی هم تصدیق کوي. همدا امید دی چې په دنیا کې هغوی کامیاب کړی. نو هر احمدی ته پکار ده چې اعتماد دلري چې قرآن د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی جماعت سره دی، او دا هم د قرآن تایید دی چې هر ورځ د پاک فطرته خلکو سینه روښانه کوي او د جماعت شمیر زیاتی لګیا دی. بیا د دې خبره په وضاحت کې چې مخالفت هم د هدایت موجب کیدی شي، هغوی فرمایي چې کله مخالفت ترقی کوي نو جماعت تم ترقی ترلاسه کیږي، او چې کله مخالفت زیاتیږي نو د خدای پاک معجزانه تعداد او نصرتونه هم زیات شي. ځکه چې کله به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې چېرته یو ملګري دا ذکر وکړو چې زموږ خوا ته ډېر مخالفت دی، نو هغوی به ورته فرمایل چې دا ستاسو د ترقۍ علامت دی. چېرته چې مخالفت کېږي هلته د مخالفت په وجه ډېر نه واقف هم د سلسلې نه خبر شي، او بیا ورو ورو د هغوی په زړونو کې د سلسله د کتابونو لوستو شوق پیدا شو. چې کله هغوی کتابونه ولولي او چې کله هغوی کتابونه ولولي نو رښتونولي د هغوی زړونه وګټي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې یو ځل یو ملګری حاضر شو او د هغوی بیعت هغه د وی بیت کو د بیت غستونه پس حضرت مسعود علی السلام دا ونه تپوس کو چې تاسو ته چا تبلیغ کړو هغه یې به سخت جواب ورکړ چې ماته خو مولوی ثناء الله امرسری تبلیغ کړو حضرت مسعود علی السلام حیران شو ته پوس کو چې هغه څنګه هغه وویل چې ما به د هغوی اخبار او د هغوی کتابونه لوستل او همیشه به مې دا کتل چې د جومات هغوی سخت مخالفت کوي یو ځل راته خیال رالو چې پخپله به د دغې سلسلې کتابونه ولولم چې په هغوی کې څه لیکلی دي او چې کله ما کتابونه لوستل شروع کړل نو زما سینه وپرانستلې شوه او زه بیت لپاره تیار شوم نو د مخالفت وړومبی فایده دا وي چې په دې الهی سلسلے تے ترقی ترلاسہ کی اور خلق ہدایت ترلاسہ کی دنم دو مخالفین و مخالفت دخل کو دس جنو پرانست وجہ جوڑی گی لگی ہے اکثر دو مبلکنو رپورٹنو کی مداسہ کروی اور در خطونا نیک پنے گا ماتم را رسی جی سنگا ہوئی تو دو جماعت تعرف ترلاسہ شروع گو حضرت مسلمہ دے بیان کی چھے احمدی کی دو نپس خدا پاک سنگا یو بے تعلیم تن عقل عطا کئی او هغه حاضر جواب شی فرمائی یو واقعہ بیان فرمائی چھ دل لدھیانے پا علاقہ کے میاں نور محمد صاحب نمیو تن وو ہاگوی پا ادنا قامونو کے اسلام تبلیغ تا کار والے وو چوڑیانا تبا ہوئی تبلیغ کولو یعنی صفائی کون کی چکسریت پا کی دائی سیانو وو او په سونو چوریان دا وی مریدان شوی وو هغه په حضرت مسیمود علیہ السلام ایمان راوړو دا وی زنی مریدان ممزد عبدل ته راغله ځکه چې په دا ګڼن چې مرزا سه زمون د پیر پیر دی دلته زمون د رښتې او تر و چې هغه سره د حضرت مسیمود علیہ السلام په مخالفت کې او دا وی دا وی پورې ټوکی کول لپاره ځان د چوریانو پیر مشهور کړی وو یعنی نور خو څهونه کړی شو ځان د چوریانو پیر مشهور کو او دا وی دا و چې زه لال بیگ یعنی د چوریانو مشر یم یو ځل ځنې هغه خلک چې د چوریانو نه مسلمانان شوي وو هغوی دلته راغلي وو هغوی د چلم عدد لرلو او دا کم تن به چې ځان ته د چوریانو مشر ویل از خو مغل وو نو د هغه په مجلس کې چې هغوی چلم وکتو نو د چلم له خاطر هغوی سره لاړل کېناسته حضرت مسلمود فرمایي چې زموږ هغه رښتې کې چې کام تره وو هغه هغوی سره مذهبي خبرې شروع کړې ورته وویل چې ته مرزا صاحب له ولې راغلې ته خو اصل کې زما مورید دی مرزا صاحب ته له صدر کړی دی هغه خلک بې تعلیم وو لکه څنګه چې اکثر چوریان وي نن سبا خو دا وخت خبره بیانې نن نه دا بیا کله مخکې چې نن سبا خو بیا هم چوریان لږ هوښیار وي خو نن نه څلوېښت کاله مخکې یعنی د حضرت مسعود علیه السلام په زمانه کې دا کام بیخي جاهل و خو زموږ هغه تره چې ته تپوس وکړو چې مرزا صاحب ته له څه تر کړی دی نو هغوی ولې جواب ورکړو چې موږ د نور سره خو نه یو خبر خو په دومره خو بیا هم پوهېږو خو په دومره خبره خو بیا هم پوهېږو چې مخکې به خلکو موږ ته چوریان ویل خو د مرزا صاحب د طالب په وجه اوس موږ ته اوس موږ مرزایان یو یعنی موږ چوریان وو خو د هغوی په برکت مرزا شو او تاسو مرزا وی او د مرزا صاحب مخالفت په وجه اوس چوریان شوئ حضرت مسلم موت فرمایي چې په ظاهره خدا لطیفی دی خو دې کې د نننه د معرفت فلسفه موجوده ده هغه بے تعلیم خلکو په خپل ژبه دا مفهوم ادا کو چې خدا پر د نبیانو مخالفان تباہ کوي او دا غوی منون کې له ترقی ور کوي نو رښتیا خبره ده چې هم دې کې دو سره د انسان عقل په مذهبي امورو کې زیات شي او هغه به عالمانو بیا درنوي خو که دا امر نظر اندازم کوي نو بیا هم کم احمدي به داسې وي چې د هغه متعلق دا ویلې کېدی شي چې د هغه د طبقې خلک په دنیا کې نشته بلکې هر احمدي د خپل عقل او د پوهې په لحاظ کم نه کم په خپله حلقه کې د هر عیسائی هندو سکھ او د غیر احمدی نه به زیات هوښیار وي، یعنی په مذهبي امورو کې.
د
احمدیانو د اخلاص یو نوی انداز و د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الهام د پوره کولو خواهش، د احمدیت په وجه دشمنی سره مخ کېدل او بیا هم د احمدیت په وجه د دشمنی په مینه کې د بدلېدو یوه واقعه حضرت مسیح موعود بیانوي. فرمایي چې په وړوکوالي کې ماته د گجرات نہ دخل کو دل ترا تک گیا دی، یعنی قادیان ترا تک ہا وقت سیال کوٹ و گجرات بدا سلسلے مرکزوں نہ گڑا لکے دل گور دا سپر دیر رست ہو زکا چی قائدہ ام دادا چی پخپل وطن کی دن نبی قدر زیت نکی گئے باغ زمانے کی سیال کوٹ پر اڑنبی نمبر ہو بیا اور پسی گجرات پر دویم نمبر ہو دا گجرات دا دیر خل کو شکلو نہ ماتا ترو سا یاد دی ماتا یاد دی چی ہوئی بڑر پر اخلاص صرف دل پارا نہ چس مالی تنگی بیلر اللہ بلکہ صرف دل اپارا شد حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا الہم پورے کی چیاتی کہ من کل لفت جنمی ہوئی با پیادہ قادیان ترات لن دا سیال کوٹ او دا گجرات نا پدوی کی لوی لوی مخلصان شامل ہو چد حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرب لرلو دا من د گجرات دخل کو واقع ده چې حافظ روشنی صاحب باور والا او ما هم د دې ذکر کړی دی چې د جلسه سالانه په ورځو کې یو ځل د خلکو یوه ډله د یو طرف نه پیاده را روانه وه او بله د بل طرف نه. حافظ صاحب وویل چې ما وکتل چې کله دا دواړه ډلې یو بل سره ملاوې شوې نو هغوی جړل شروع کړو. حافظ صاحب ته پوسو کو چې ولې جاړی، هغوی ورله جواب ورکو چې زموږ یوه برخه د هغو خلکو ده چې مخکې ایمان راوړی وو او په دې وجه ورله بلې برخې ډېر زیات تکلیف ورکړی وو. دغه علاقې اوسېدونکي وو او دومره تکلیفونه ورله ورکړی شوي وو چې آخر هغوی مجبوره شو چې کله پرېږدي. بیا موږ هېڅ خبر نه وو چې هغوی څه شو، چېرته لاړل. لږه موده پس خدای پاک د احمدیت نور موږ هم خور کړو او موږ هغه مخالفین چې احمدیان هم د خپلو کورونو وباسلي وو موږ په خپله احمدیان شو. یعنی چا چې مخکې بد کړی وو هغوی د خپلو کورونو نه وباسله نه پس وای چې اوس چې موږ دلته ورسېدو نو اتفاقا د خدای پاک د حکمت د لاندې زموږ هغه وروڼه چې موږ د کورونو نه وباسلي وو هغوی د بل خوا نه را روان وو. موږ چې هغوی ولید چې را روان دي به زموږ زړونه دغه درد نه ډک شو چې دغه خلکو به موږ د هدایت طرف ته رابللو او موږ به دوی سره دښمني او عداوت کولو تر دې چې دین د کوره بې کوره کړی وو. او نن خدای پاک په فضل موږ ټول یو ځای شو نو په دې وجه موږ جذباتي شو او جاړو. نو دا د احمدیت برکتونه دي چې ورک خلک راغون کې شیطان د چا تر منځ چې بلتون پیدا کړي نو خدای پاک په خپل فضل هم بیا یو ځای کړي او انشاءالله اوس به موږ داسې نظارې وي. ملایانو چې دا غلط تاثر عام مسلمانانو نه ورکړی دی چې حضرت مسیح علیہ السلام په خپل لاس مرغان جوړول او بیا به هغوی له ژوند ورکول او هغوی به د عامو مرغانو په شان البته نو دا په قرآن باندې د نه پوهېدو په وجه دا خبرې کېږي. د دې مطلب صرف دومره دی چې روحاني قابلیت لرونکي خلکو تربیت به هغوی وکړو او د دې قابلان به کړو چې د خدای پاک طرف ته هغوی روحانی پرواز وکړي. نو بهرحال عمدہ عقیدہ لرونکي یو ملا دې باره کې حضرت مسیح موعود علیہ السلام سره خبرې کولې نو لیکي چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیہ السلام د یو ملا نه دا تپوس وکړو
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
چې تاسو چې دا وایي چې حضرت مسیح علیہ السلام به مرغان جوړول دا کم مرغا چې موږ ته په دنیا کې ښکاري په دوی کې به ځینې خدای پاک پیدا کړی وي او ځینې حضرت عیسی علیه السلام. تاسو د دوی ترمنځ یوه امتیازي خبره بیانولی شئ چې ته معلومه شي چې کوم مرغه خدای پاک جوړ کړی دی او کوم حضرت عیسی علیه السلام. نو په دې هغه ملا په پنجابي کې وویل چې ته مشکل ہے دونوں رل مل گئے نه، یعنی دا کار خوش ګران دی ځکه چې د خدای پاک پیدا کړي او د حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړي مرغان یو بل سره ګډوډ شوي دي. اس پہ کی امتیاز گران دے، فرق پہ کی گران دے. بیا دا خبر بیانی چی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بارے کے دا ویلے کے دل چی آگوی دا عیسائیانو خلاف سخت جبر خپل کرے دا استعمال کرے دا، حالانکہ کہ کتیشی نو حقیقت سے بل سدے آگوی اچرم شروع کرے بخپل نو. حضرت مسلم عود فرمائی چیز دنے وقت وچے کلا خبر دہت نا باہر ہوئے تیرے بیا با ترسہ در پورا بداو خبر جواب باورکول پکارو. عیسیان با ہمیشہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملے کولے و مسلمانانو بچوں کے ہاگولا جواب نا ورکول نزد کاوی بدا گرن چیز اسلام بانی نعوذ باللہ صرف عیبو نا لری کئی مسجد کی عیب نشتے نو آغا صرف دازت یسو زانتے آغی بدا مسلمانانو د شرافت غلط مطلب اخستو هغوی به دا ګرل چې موږ چونکه هغوی ته بدر دوایو دوی سه بدر نه وی نو دین معلومه شو چې دوی سردار واقعي چې دا ټول خبرې لري. حضرت مسلم عود فرمایي چې ورځ نه پس ورځ د هفته نه پس هفته کال نه پس کال پیړۍ پس پیړۍ تیرې شوې او وو اتو سو کالو پورې عیسائیانو په تواتر په مسلمانانو او په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذات کې اب ذرا تم بھی ہاتھ دکھاؤ الزامونه لگاول گند الزامونه لگاول گند خبر بدر به ورپسې تړل او مسلمانانو باغوی معاف کول. آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام له خدای پاک اجازه ورکړه چې تاسو له کلاس اوچت کړئ او دوی ته وښایئ چې موږ ته په هغوی کې ابخاری او کرنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام یسوع مخاطب کول شروع کو او داوی بارے کی ہر خبر شروع کی چکر میں یہودیانو داوی متعلق کولے یا پخپل د عیسائیانو په کتابونو کی موجود دی. ایلون در سلور کتابونه حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیکلی و چې په ټوله عیسائی دنیا کې شور شو چې دا طریقه سمانه ده. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورته وویل چې موږ به تاسو ته ویل چې دا طریقه سمانه ده خو په زموږ خبره تاسو نه پوهیدئ. اوس چې پخپله په تاسو گزارو شو نو تاسو په هوش کې راغلی او اوس دا وایي چې دا طریقه سمانه ده. ځینې وخت چې کوم سخت لفظونه حضرت مسیح موعود علیه السلام استعمال کړي دي نو هغه په جواب کې دي شروع حضرت مسیح موعود علیه السلام نه ده کړی. بیا حضرت مسیح موعود د پنجاب د یو لوی مشهور طبیب ذکر کوي چې هغه خلیفت المسیح ول به هم ډېر قدر کولو. حضور فرمائی چې دغه طبیب به حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ډیر عقیدت لرلو خو د عقیدت نه باوجود هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوا نه منله. د دوی یوه دلچسپه واقعه ده. د حکیم صاحب خیال و چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د وفات مسیح کوم اعلان کړی دی د دې وجه سره بل څه ده. بهرحال حضرت مسلم موعود خبره داسې شروع کړې ده چې حضرت شعیب علیه السلام به چې خلکو ته دا ویل چې د نورو مال مه لوټئ، خپل مال په ناجایز کارونو کې مه صرف کوئ، نو د هغوی په خبرو به د هغوی کام حیرانېدو او دا به ویل چې شعیب لیونی شوی دی او د لیونو په شان خبرې کوي. فرمایي چې په دغه زمانه کې موږ ګورو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خلکو نعوذ بالله لیونی ویلي دي. هغوی چې کله د وفات مسیح مسله دنیا ته وړاندې کړه نو مسلمانان اډو پوه نه شو چې د 1300 کالو راسې چې د امت محمدیه اکابرین دا مسله وړاندې کوي چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمان ژوندی دی نو بیا هغوی وفات څنګه شو. خلکو چې دې باره کې څومره وسوک او څومره یقین لرلو نو د حکیم صاحب واقعه بیان کړې ده چې دې واقعه نه ښه معلومېدی شي چې خلکو څومره یقین او څومره وسوک لرلو چې دا اړوکېدی نه شي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی وي. فرمایي چې د پنجاب یو مشهور طبیب و چې د طبي عظمت حضرت خلیفت المسیح ولم قائل و داوی نامه حکیم علادین و د بیرې اوسیدونکی و. یو ځل هغوی ته حکیم فضل الدین صاحب بهروي چې د حضرت خلت المسیح اول پوخ ملګری و او انتهایی مخلص احمدی و، هغوی ورته لږ ډېر تبلیغ وکړو. نو هغوی د حکیم صاحب تبلیغ چې واورېدو، نو هغوی ورته وویل چې ته ما ته څه تبلیغ کوې، ته څه نه خبرې، ته به ما په څه پوه کې. مرزا صاحب سره چې کومه عقیده زه لرم د هغې لسمه یا شلمه برخه ته نه لرې. مولوی فضل الدین صاحب خوشحاله شو چې شاید چې په زړه کې دوی احمدي دي. هغوی ورته وویل چې زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو مرزا صاحب سره عقیدت لرئ، او نور به خوشحاله شم که تاسو که ستاسو د دغه سلسلې متعلق خیالات لږ نور هم واورم. هغه وویل چې نن سبا جاهلان هلکان دي چې د خبرې ژورتیا ته نه رسي او تبلیغ لپاره منډه کوي. وروسته راغلی یې ما د وفاد مسیح په معامله پوهولو، حالانکه ته څه خبرې چې دغه مسله وړاندې کولو کې د مرزا صاحب حکمت څه و. هغوی وویل چې هم ته راته ووایه. نو ورته ویل چې واوره، اصل خبره دا ده چې مرزا صاحب براهین احمدیه نومې کتاب ولیکلو. په دیارلس سوه کالو کې کم د مسلمان بچی وو چې داسې کتاب یې لیکلی وې. مرزا صاحب په دغه کتاب کې داسې داسې علوم ډک کړل چې د یو مسلمان کتاب هم د دې مقابله نه شي کولی. دا اسلام لپاره یو دیوال و چې د نورو مذهبونو د حملې نه دا بیخي بچ کو. خو ملایان دومره کمکله او بیوقوفان دي چې په ځای د دې چې د هغوی مننه یې کړی وي، د هغوی مخې ته په ادب ناست وي. او دا یې ورته ویلی وي چې نن نه پس به موږ ستاسو دلیلونه استعمالو. هغوی الټه په دې باندې د کفر فتوې ولګولې او د اسلام دومره عظیم شانه خدمت لیدونه باوجود چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس دیارلس سوه کاله کې بل چا نه و کړی، ملایانو د هغوی خلاف د کفر فتوې ولګولې او خپل علمیت یې ښودلو او دا یې ګڼل چې لکه موږ لوی خلک یو. نو په دې مرزا صاحب غوسه شو. مرزا صاحب له غوسه راتلل په کار هم ور راغله. دا حکیم صاحب فرمایي دلته نه حکیم صاحب خپل دلیل شروع کوي. نو وایي چې هغوی ملایانو ته وویل چې ښه تاسو ځان ته ډېر عالمان وایي، که دومره کبر کوئ په خپل علمیت نه وګورئ چې د حضرت مسیح عقیده قرآن نه دومره ثابته ده، دومره ثابته ده چې د دې خلاف د حضرت مسیح علیه السلام وفات ثابتول ناممکن ښکاري. خو زه هم د قرآن نه د حضرت مسیح علیه السلام وفات تاسو ثابتوم، که تاسو توان لرئ نو دې رد وکړئ. نو ملایانو ته وایي د هغوی بیوقوفي ثابتولو لپاره د وفات مسیح دا مسله وړاندې کړې ده او قرآن نه د هغې ثبوتونه هم ورکړه. حکیم صاحب فرمایي چې که اوس ملایان ټول زور هم ولګوي، جب ستړی شي، ورستې شي، قلمونه مات شي، د ټول هندوستان ملایان که راغونډ هم شي، نو د مرزا صاحب د دلیلونو مقابله نه شي کولی. مرزا صاحب هغوی داسې را نیولی دي چې په هغوی کې د سر اوچتولو توان هم نه دی پاتې. اوس حکیم صاحب فرمایي چې د دې هم یو علاج دی، اصل خو هېڅ مسله نه ده. وفات مسیح حیات مسیح قائم دی، خو د ملایانو د سمولو او د دې جګړې د ختمولو هم یو علاج دی، او هغه دا چې ټول ملایان دې د یو وخت په صورت کې حضرت مسیح مود علیه السلام له لاړ شي. او هغوی ته دې وایي چې موږ ډېره لویه بې ادبي شوې ده چې په تاسو د کفر فتوا لګولې ده، موږ معاف کوي. بیا ګوري چې مرزا صاحب قرآن نه حیات مسیح ثابتوي او که نه. نو دا ما هغوی ښه د خپلې خوښې تشریح کړې ده. اوس ګورئ چې د عقیدت نه باوجود د حیات مسیح مسله هغوی کې دومره پخه وه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت یې ونه کړو خو عقیدت یې لرلو. نو دام د خدای پاک فضل دی چې په چاوشي نو هغه ته د زمانې د امام په حقیقت کې د منلو توفیق هم ترلاسه شي. موږ ته دا خبره همیشه یاده ساتل پکار ده چې د وفات مسیح مسله څه نظریاتي مسله نه ده، بلکې د توحید قیام لپاره ډېره ضروري ده. او حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې راتلل نو د خدای پاک توحید به قائمولو. نو دې باره کې حضرت مسیح موعود فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې د حضرت عیسی علیہ السلام وفات ثابت کړو نو د کامل توحید په لاره کې چې کوم خنډ وو هغه لري کړی دی. عمدغه وجه وه چې هغوی به په دغې مسلې ډېر زور ورکولو. شپه ورځ به یې عمده ذکر فرمایلو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې یو ورځ چې ما ته یاد دی چې یو ورځ چا وویل چې حضور دا مسله سپری دی نو حضور له جلال ورغلو او هغوی فرمایل چې ځینې وخت خو ما ته دې باره کې دومره جوش پیدا شي چې داسې کړم چې چېرته جنون راته نه شي. دغې مسلې اسلام ته سخت نقصان رسولی دی او تر څو چې زه دا چور چور نه کوم نو دا ارام سا نه شم اخیستی. اوس ځینې خلک دا وو چې دا څه مسله ده، خو دا د اهدیت په لار کې خندان دي چې لرې کولو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام دومره جوش لرلو. عمده هغه جوش و چې د خدای پاک جوش راکړلی و او صداقت لپاره بنیاد قائم کړی و. زمونږ هر تن چې اسلام سره مینه لري هغه پوهېدی شي، محسوسولی شي چې دا صرف یوه سپرغۍ ده، د هغه اور چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زړه کې و. که څوک دا محسوسوي چې د هغه په زړه کې د خدای پاک مینه او د اسلام د خورولو لپاره ناکلاري ده، نو هغه پوهېدی شي چې دا صرف یوه سپرغۍ ده، د هغه اور چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زړه کې و. خو زمونږ ټول کوششونه او دغې نقطې نه تاوېدل پکار دی او په دې کې محصور پکار دی. خو که مونږ په دې خبره نه پوهېږو نو کم کار به چې مونږ کوو نو په ظاهره به هغه توحید هم وي، نو په اصل کې به هغه د یو شرک پیشخیمه وي. توحید هم وي او هغه د شرک پیشخیمه وي. دا څنګه کېدای شي؟ دې په وضاحت کې حضرت مسلم موعود یوه واقعه وړاندې کړې ده. فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې یو تن دلته سبق ویلو او هر ورځ به دا بس کولو چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم عالم الغیب و. د هغه په سر به رومي ټوپی وه. یو ورځ یو تن هغه راوبللو او ورته وویل چې ستا خیال چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د دې علم لرلو؟ نو هغه بغیر د څه شک نه وویل چې او ضرور. حضرت مسلم موعود فرمایي چې د دې وجه دا ده چې خلک وحدانیت پورې ځي خو اهدیت ته نه رسي. اوس دا دوه سیزونه چې انسان ته پکار چې په ځان پوهېږي چې خلک وحدانیت پورې خو ځي خو اهدیت ته نه رسي. اولته چې انسان ورسي نو په دې پوه شي چې بېشکه چې انسان هم تر یو حده پورې خالق دی، رازق دی، خو خدای پاک بیا بیل دی او مخلوق بیل. دواړه هیڅ قسمه د ذات اتحاد نه لري او نه دا کېدای شي. د واحد او د احد مختصر وضاحت به د لغت په حواله وکم چې پرې پوهېدل اسان شي. خدای پاک واحد هم دی او احد هم. وحدانیت ته مطلب دا دی چې په صفاتو کې واحد دی او د انسان او انسان تر یو حده د خدای پاک د صفاتو سوري کېدی شي. او د دې اعلی ترین مثال که یو انسان کې راتلی شي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ذات دی، خو په صفاتو کې کامل صرف او صرف د خدای پاک ذات دی. او د احد نه مطلب د خدای پاک یوازې کېدل دی. او د احد په مقابله کې د بل څه سیز اډو تصور نشي پیدا کېدی. نو لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود فرمایلی دی چې حقیقي توحید به اله قائمېږي چې کله موږ د اهدیت په حقیقت پوه شو. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د حضرت مسلم موعود علیه السلام مقصدونه پوره کړو او حقیقي توحید قائمونکي دې موږ شو. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.